انا ستړی مشه او دا تو بجو د خبرونه دا وريدونکو هر کله کوم په دې اوسه ته خبرونه کې باوړاندې واوري چې په مصر کې په جماعت کې د سلګونو کسانو له وشلو او ټپي کېدو وروسته نړیوالو غبرګونونه څرګند کړي دي. کابل هم دا برید خندلی او د تروریزم پر ضد یې پر نړیواله مبارزه ټینګار کړی دی. د دې تفصیل تر خبرونو وروسته درکو. د افغانستان د کابینې یو شمېر غړي نن ولسي جرګې ته معرفي کېږي. په پکتیا کې د امنیتي ځواکونو د قربانیانو کورنیو ته د کورونو د نمرو ویش پیل شي او په مصر کې پر جماعت د ترسره شوي برید د قربانیانو شمیر 215 دیرشو ته ورسید. د خبرونو تفصیل: ټاکل شوی ده چې د افغانستان 12 کاندید وزیران نن رسما ولسي جرګې ته معرفي شي. د ولسی جرګې مرستیال منشي عرفان الله عرفان ازادي راډیو ته وویل د ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش په د کاندید وزیران ولسی جرګې ته اور وپیشني. شاغل عرفان وویل نن چې کله دا کاندید وزیران معرفي چې احتمال لري چې راتلونکي شنبه موږ وغواړو د هغوی پلانونه واورو او د هغوی د کاري پلانونو له وړاندې کولو وروسته د رایو صندوقونو ته مخه کړو. تمه ده چې نصیر احمد دورانی د کرهنی، مجیب الرحمن کریمی د کلیو د بیا رغونې او پراختیا وزارت، طارق شاه بهرامی او وایس برمک د دفاع او کورنیو چارو وزارتونو، یما یاری، فیض الله زکی او مصطفی مستور د فواید عامې، کار او ټولنیزو چارو او اقتصاد وزارتونو، حمید تهماسی د ترانسپورت، شهزاد گل آریوبی د مخابراتو او ګل آغا شیرزی د قومونو او قبایلو او سرحدونو چارو د وزارتونو، نرگس نهان د قانون او پټرولیم او نجیب الله خواجه عمری د لوړو زده کړو د کاندید وزیرانو په توګه معرفي شي. د افغانستان د کلیو د بیا رغونې او پراختیا وزارت وایي په تیرو دریو کلونو کې خلکو ته د څښلو د اوبو د برابرولو په پروژو څه د پاسه 190 میلیونه ډالر لګولی دي. د دې وزارت ویاند اکبر رستمی ازادي راډیو ته وویل دا پیسې په څلور دشت ولایتونو کې د پاکو اوبو د شبکو په پراختیا مصرف شوي.
ما خوشبختانه توانستیم
برید بیش از 2 میلیون. دی ویل نیکه مرغه موږ وتوانیدو چې د کلیو په ساته چې د پاسه 2,900,000 کسانو ته د څلو صحي اوبه برابرې کړو. شاغلی رستمی زیاته کړه چې د احصایې د مرکزي ادارې د یوې سروې له مخې دا مهال د افغانستان د کلیو 350 کې اوسیدونکي د څښاک پاکې اوبه لري. هغه وویل تر راتلونکو څلورو کلونو پورې په دا اندازه 350 کې لوړه شي. په پکتیا ولایت کې معلولینو، ښوونکو او د امنیتي ځواکونو د قربانیانو کورنیو ته د مځکې د نمرو ویش پیلېدونکی دی. د پکتیا د والي ویان عبدالله حسرت ازادي راډیو ته وویل د دې نمرو ټاکل د جمعې په ورځ پیل شو.
لومړی به خطکشي کېږي او کله چې نمره بندي وشي د هر څه لپاره ځای ځانګړی شي له هغې نه وروسته به د توزیع لړۍ پیلېږي.
شاغل حسرت دا ونویل چې په څه شمېر کسانو او کورنیو ته او کله د کورونو نمرې ویشل کېږي. د مصر په سینا ټاپو وسمه کې په جماعت باندې په حمله کې د وژل شویو کسانو شمیر لږ تر لږه 215 دیرش ته لوړ شوی دی. د چارواکو په وینا په څلورو موټرو کې سپرو وسلوالو د چاودیدونکو موادو او وسلو په واسطه په بیرال اپ سیمه کې د اروزه په نوم جماعت باندې پرون حمله وکړه. په دې برید کې تر سلو ډیر کسان ټپیان شوي دي. تر دې حمله سمدستي وروسته د مصر د ولسمشر عبدالفتاح السیسی په مشرۍ بیړنۍ امنیتي غونډه جوړه شوه. السیسی پر جماعت د ترسره شوی برید پاړه وویل
ان اللي بيحدث في سينا ده هو انعكاس حقيقي
هغه څه چې په سینا کې روان دي د تروریزم پر وړاندې زموږ د مبارزې د مخنیوي په هدف دي.
السیسی ژمنه وکړه چې د دې تروریستانو پر وړاندې به سخت ځوابي ګامونه واخلي. په ګرجستان کې د اورلګېدو له امله لږ تر لږه 1200 تنو خپل ژوند له لاسه ورکړ. دا پیشه پرون د توري بهیرې پر غاړه د باتومي په ښار کې هغه وخت رامنځته شوه چې په یوه 22 منزله هوټل کې اور ولګېد. په سیمه کې د روغتیا وزارت په یو بیان کې وویل د لومړنیو اطلاعاتو له مخې د باتومي په لیوګراند هوټل کې 12 تنه وژل شوي دي. د دې بیان له مخې د میلمنو او کارکونکو په ګډون لږ تر لږه 100 تنه ژغورل شوي دي. د سیمې روغتیا وزیر زال میکیلاج خبریالانو ته وویل چې په 22 پوړ کې د لوګي له امله یو شمېر کسان مړه شوي دي. د میکیلات په وینا لستنه د دې اور له امله پروختون کې بستر شوي هم دي چې روغتیايي وضعیت یې ښه دی. د کوم کسانو چې درملنه شوې ده په هغوی کې درې ترکان دي او یو تن هم د اسرائیل دی. د مړه شویو کسانو د هویت په اړه خبر نه دی ورکړل شوی. د اور د لګېدو علت هم نه دی روښانه شوی. د اوکراین پخوانی سردیازم وایي د دې هیواد په ختیځ کې له روسي پلوه بیلتون غوښتونکو سره د اوربند په اړه د منسک موافقه ناکامه شوې ده. یولیا تیموشنکو پرون په بروکسل کې د آزادې اروپا له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل د اوکراین د ختیځ د شخړې د حل لپاره باید د بوداپست د 1994 کال د موافقې له مخې د اوربند بله موازي موافقه وشي. تیموشنکو د ولسمشر پیترو پروشنکو په مشرۍ د اوکراین حکومت ملامت کړ چې د دې په وینا د بوداپست موافقه یې هیره کړې ده. د بوداپست په موافقه کې د امریکا متحده ایالاتونو، روسیه او بریتانیا د اوکراین د اټومي وسلو د لری کېدو په بدل کې د دې هیواد د مځکنۍ بشپړتیا ضمانت کړی دی. یولیا تیموشنکو چې دا مهال د اوکراین د حکومت د تر ټولو لوی اپوزیسیون مشي کوي وایي چې روسیه دا مهال له اوکراین سره په جګړه کې ده. روسیه بیا له خپل لوري دا ردوي چې ګنې دا هیواد د اوکراین د ختیځ د بیلتون غوښتونکو ملاتړ کوي او یا د کیف په کورنیو چارو کې لاسوهنه کوي. ازادي راډیو په منځنۍ سپه دوه لشپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري.
ان اللي بيحدث في سينا ده هو انعكاس حقيقي للجهود اللي احنا بنبذلها.
د مصر ولسمشر په سینا کې د ترسره شوي برید علت روښانوي. د همدې حملې په اړه چې په سلګونو لمونځغاړې پکې وژل شوي او ټپیان شوي د افغانستان د ولسمشر مرستیال ویاند وایي
دردر احساسولی سو ځکه هم موږ د نړۍ له ټولو هېوادونو څخه غوښتنه هم دغه ده چې مشترکه مبارزه کې د ترهګرۍ په وړاندې د افغانستان سره څنګه دلیل شي.
په دې خبرونه کې به دا هم واوري چې د افغانستان اجرایی رئیس د شانګهای د همکاري او د سازمان په سرمشیزه کې برخه اخلي.
د دې تمرکز به پر سوله او اقتصادي ځواکمنتیا باندې وي. تر څنګ د دغه سازمان د غړو سره د همکاریو بهبود به هم له هغو موضوعاتو څخه وي چې رئیس اجرایی مطرح کړي.
په نورستان کې مو د یو شمېر ښځو له سخت ژوند هم خبرو.
خو زبانې ټول د واخري بول په درندو ته تلل او دا وا د ساتل دا ټول خزي د پټو کارونه کې شاخه کار لکه امده مشکلات دین.
سندرغاړی گلزار عالم وای
نه مجمعات نه مګه کې پریدي او سوق مولا کې په هو کې پریدي.
ل گلزار عالم سره په تفصیل ژغیدل یو دی ل پېښور کابل ته کړه شوی. ملګرو ملتونو، افغانستان، هند او د امریکا متحده ایالاتونو په مصر کې پر یو جماعت ترسره شوې حمله وخندله. افغان حکومت د دې برید د خندلو ترڅنګ د تروریزم پر ضد په نړیواله مبارزه ټینګار کړی دی. ملګرو ملتونو عدالت ته د دې حملې د عاملانو د راکاژلو غوښتنه کړې ده. مصري مقامات وایي په سینا ټاپو وزمه کې د برید لږ تر لږه 215 کسان وژلي او لسګونه نورې ژوبل کړي دي. رضوان مراد په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
د افغانستان حکومت د مصر په سینا ټاپو وسمه کې د روزه په نوم جماعت باندې د وسلوالو پرونی برید په سخت ټکو غندلی دی. د جمهوری ریاست مرستیال ویان نجیب آزاد تیره شپه ازادي راډیو سره په خبرو کې له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د تروریزم پر ضد ګډه مبارزه وکړي.
د افغانستان حکومت هغه نړۍ پېښه هغه توریستي پېښه چې جمعې د لمانځه وروسته د مسجد روزه د مصر د عریف په ښار کې پېښ شوه په محکوموي او په کلکو ټکو یې غندي. څرنګه چې د افغان ولس له تېرو لسیزو راهیسې د تروریزم قرباني دی او په دې اواخرو کې په دې تېرو څو میاشتو کې د افغانستان کې جماعتونه همدارنګه ټول مقدس ځایونه چې هلته ګزاران او دیني علما اول قرباني شول شهید هم شول دردر احساسولی سو ځکه هم موږ د نړۍ له ټولو هېوادونو څخه غوښتنه هم دغه ده چې مشترکه مبارزه کې د ترهګرۍ په وړاندې د افغانستان سره څنګه دلیل شي. نه یوازې افغانستان بلکې سیمه او همدارنګه ټوله نړۍ له دې شومې پدیدې څخه خلاص شي.
افغانستان هم یو له هغو هېوادونو دی چې وسلوالو پکې پر جماعتونو په بریدونو کې لسګونه کسان وژلي دي. د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ په مصر کې پرونی برید غندلی دی او هغه پر بېګنا عبادت کوونکو د ترورستانو وحشیانه او بزدلانه حمله بللې ده. د هند صدر اعظم نریندرا مودی پر خپل ټویټر پاڼه د دې برید له امله د مصر حکومت او خلکو ته د تسلیت او غمرازۍ پیغام ورکړی دی. مودی ویلی دی د توریزم د ټولو ډولونو پر ضد د مبارزې ملاتړ کوي او نوی ډیلی د مصر له اولس او حکومت سره ولاړ دی. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونو ګویتریس او د دې سازمان د امنیت شورا د مصر په سینای کې پر جمعات حمله په شدید ټکو غندلې ده او عدالت ته د دې برید د عاملانو د راښکلو غوښتنه کړې ده. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په خپله اعلامه کې ویلي دي چې تروریستي اعمال چې انګیزه یې هر څه وي جنایت دی. مصري چارواکو ویلي دي چې دا برید د سینا مرکز العریش ته نږدې په بیر العبد سیمه کې په داسې وخت کې وشو چې خلک د جمعې د لمانځه لپاره راغونډ شوي وو. د مصر دولتي تلویزیون ویل له برید سمدستي وروسته ولسمشر عبدالفتاح السیسی بیړنۍ امنیتي غونډه راوبلله. ولسمشر سیسی تر غونډې وروسته په یوې تلویزیوني وینا کې ویل
ان اللي بيحدث في سينا ده هو انعكاس حقيقي للجهود اللي احنا بنبذلها في مواجهه الارهاب اللي احنا بنحارب.
هغه څه چې په سینا کې روان دي د تروریزم پر وړاندې زموږ د مبارزې د مخنیوي په هدف دي. د تروریزم پر ضد مصر یوازې جګړه کوي. مصر دا مبارزه د سیمې او ټولې نړۍ له طرفه کوي. دې ته په پام څه چې کیږي هغه ټول د تروریزم پر وړاندې زموږ د مبارزې د درولو په خاطر دي. دا د تروریستانو د جنایي او وحشتناک دسیسې د مخنیوي لپاره زموږ د هوډ د ماتولو او حرکت د درولو په خاطر کیږي. د مصر حکومت د دې برید له امله په هیواد کې درې ورځنی ملي ماتم اعلان کړی دی. راپورونه وایي د مصر جنګي الوتکو له دې حملې وروسته په سینا کې څو ځله بریدونه وکړل. تر اوسه کومې ډلې د مصر د پرونۍ حملې مسؤلیت پر غاړه نه دی اخیستی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
وړاندې نړیوالو چاپي خبرونو ته کتنه لرو چې په دې کتنه کې به د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر او په افغانستان کې د ناټو د ځواکونو د عمومي قمندان په وینا واوري چې د افغانستان امنیتي وضعیت د دوی په وینا په ښه کېدو دی. خو اوس به راشو د افغانستان د اجرایي رئیس سفر ته. ټاکل شوی ده چې د افغانستان حکومت اجرایي رئیس راتلونکې جمعه په روسیه کې د شانګهای د همکاریو د سازمان په سرمشیزه کې ګډون وکړي. افغانستان په دې سازمان کې د څارونکو په توګه برخه اخلي. عبدالله په داس وخت کې د شانګهای سازمان په سرمشیزه کې ګډون کوي چې تیره اونۍ د افغانستان د ملي امنیت سلاکار په ماسکو کې د روسیې او منځنۍ آسیا هیوادو له چارواکو سره پر امنیتي موضوعاتو خبرې کړې وي. رضوان مراد او په دې اړه نور جزئیات.
د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله د شانګهای د همکاري سازمان د سګنی کال په سرمشیزه کې ګډون کوي. ټاکل شوی ده چې دا غونډه د راتلونکي جمعې پورې د روسیې په ساحلي ښار سوچي کې جوړ شي. د اجرایي ریاست مرسیال وین جاوید فیصل تیر شپه له سوچي ښار څخه په تلیفون ازادي راډیو ته وویل ښاغلی عبدالله به په دې غونډه کې پر امنیتي او اقتصادي موضوعاتو وینا وکړي.
پلان دی چې د افغانستان اجرایي رئیس د شانګهای د همکاري سازمان د حکومتونو د مشرانو په غونډه کې د دسمبر میاشتې لومړۍ نیټه په سوچي کې ګډون وکړي. رئیس اجرایي به په دغه غونډه کې وینا هم ولري او تر څنګ د غونډې په څنډو کې به د دغه سازمان د غړو هیوادونو د حکومتونو له مشرانو سره دوه اړخیزې ناستې هم ولري. زموږ ډېر تمرکز به پر سوله او اقتصادي ځواکمنتیا باندې وي. تر څنګ د دغه سازمان د غړو سره د همکاریو زیاتوالی او بهبود به هم له هغو موضوعاتو څخه وي چې رئیس اجرایي مطرح کړي.
جاوید فیصل ویل عبدالله به د کانفرنس په څنډو کې د روسیې د صدر اعظم دیمیتری میدویدیف په ګډون د یو شمېر هیوادونو له مقاماتو سره وویني. روسیا، چین، تاجکستان، ازبکستان، هند، پاکستان، قزاقستان او قرغیزستان د شنګهای د همکارۍ د سازمان غړي دي. افغانستان، ایران، بلاروس او مغولستان په دې سازمان کې د څارونکو هیوادونو په توګه ګډون کوي. د افغان حکومت اجرایي رئیس په داسې وخت کې په روسیه کې د شنګهای د همکارۍ د سازمان په غونډه کې ګډون کوي چې د افغان حکومت د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر د تیرې اونۍ په وروستیو کې په مسکو کې د روسیې او منځنۍ اسیا د هیوادونو په یو امنیتي کانفرنس کې ګډون وکړ. د ملي امنیت د شورا ویان قادر شاه د جمعې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلي اتمر په دې غونډه کې په ډاګه کړه چې افغانستان له طالبانو سره د سولې په مسأله کې د هېچا مخکې له مخکې شرط نه دی منلی. د قادر شاه په خبره د ملي امنیت سلاکار له ځانګړو پیشنهادونو او طرحو سره مسکو ته تللی او په دې کانفرنس کې څلور طرحې وړاندې کړې. نوموړي ویل ښاغلي اتمر له تروریزم سره د ګډې مبارزې، د نشې موادو د قاچاق د مخنیوي په هدف د مشترکو هڅو، د افغانستان د سولې د پروسې او دغه راز د سیمې د هیوادونو ترمنځ د اقتصادي همکاریو طرحه وړاندې کړه. دا ملي امنیت سلاکار په داسې وخت کې له روسي مقاماتو سره د تروریزم پر وړاندې د مبارزې په اړه خبرې کړې چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن او د افغانستان ملي شورا په وار وار له طالبانو سره د روسیې د مرستو او تماسونو په اړه خپاره شوي راپورونه جدي او د اندېښنې وړ بللي دي. روسیا که څه هم طالبانو ته د مرستو ورکول ردوي، خو له دې ډلې سره تماسونه تاییدوي.
په نورستان کې یو شمېر ښځې د پټیو سخت کارونه کوي. هغه مېرمنې چې زده کړې یې کړې دي، هغوی وایي که چېرته د سیمې خلک پر خپلو نجونو تعلیم وکړي نو ژوند به یې اسانه شي. له سیمې د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري راپور لري.
د نورستان په مرکز ولسوالیو کې لا هم ښځې د پټیو په کرکیله او نورو شاخه کارونو بوخت دي. دوی کوچني ماشومان په څادرونو کې ملاګانو پورې تړلي. د پټیو د لوړوالي او ټیټوالي په وجه د غنمو، جوارو او نورو کښتونو هر بوټي ته په لاسونو اوبه رسوي. د نورستان د مرکز پارون اوسیدونکي 15 کلنه صفیه چې ملای تړلې او په پټي کې کار کوي ازادي راډیو ته وویل:
د ښځو باندې ټول د واخري بول د پټي کار د درندو ته تلل او د غوا د ساتل د ټول ښځو باندې.
شل کلنه مریم چې اوس مهال د پشکی د نجونو په لیسه کې خون کې ده، وایي ښځو ته د کور د اخلی پخلی ترڅنګ د کرکلی د جرندو او نور کارونه هم ور په غاړه دي.
پټي کارونه او کلاسونه په خیم مات شي دي، دا کارخانه ده. خزي د پټو کارونه کې شاخه کار لکام ده مشکلات دي.
مریم وای کوم خزو او سړیو چې تعلیم ته مخه کړي ژوند دي خده، او کوم کسانو چې تعلیم ته شا کړي هغوی ته د شاخه کارونو پرته نور څه نه دی پاتې.
ټول به تعلیم دي، تعلیم کې لاسرسي نه لري، نور څه به وکړي، چاره هم نشته. چې پټو کې کارونه کې د ژوند پرمختګ نه کوي، نو دوی هغه پټو کارونه دي هغه سره خپل ژوند تیروي.
نورستانیان وای د خزو د ژوند د خوالی او دوی ته د حقوق ورکولو په نوم ډیر دفترونه جوړ دي. زیات کسان پکې پریمانه ماشونه اخلي، خو تر اوسه د خزو د ستونزو د هواري لپاره کوم کوټلې او عملی کار نه دی کړی. په نورستان کې د خزو چار رئیس میرمن زاهده فیضان ازادي راډیو ته وویل دوی تل په خپل ولایت کې د خزو شته ستونزې مرکزی حکومت او مرستندوی ټولنو ته رسولي. هر یو ژمنه کړي، خو تر اوسه یو هم داسې عملی کار نه دی کړی چې ورسره دوی لشاخه کارونو وشغورل شي.
خزو چار ریاست د خزو د اقتصادي پیاوړتیا لپاره، خزو د پر تعلیمي زمينه مساعدول لپاره، د هغه تعلیمي افته خويندو په دولتي اداراتو کې ځای په ځای کول په خاطر ډیر حل ځلې کړي دي. خو البته موږ په دې نه یو توانېدل چې خويندې د زراعت نه راو به سوره شي او د په کور کې کینی. زیات خلک مالداري او د قانوني سره ژوند تیري. موږ ډیرې پیشنهادونه کړې دي، خو تر اوسه پورې په دې ونه توانېدل چې نورستان ولایت لپاره یو داسې برنامه، یو طولانی مدت برنامه راشي او د خویندو لپاره یو زمينه سازي وشي.
نورستانیان وایي لکه څنګه چې ولایت د مرکزی حکومت او مرستندوی ادارو لسترګو پنا او لری پروت ته، همداسې دوی هم حکومت لپامه غورځولې دي.
د ازادي رادیو تصویري خبرونه.
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په azadiradio.com کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
دا sajiradio.com ترڅنګ دا sajiradio تصویری خبرونه زموږ پر فیسبوک هم کتلی شئ، او تاسو کولی شئ چې دغه تصویری خبرونو په اړه خپل نظر له sajiradio سره په فیسبوک کې شریک کړئ. مخکې تر دې چې یو نړیواله مسله راواخلو، چاپی خبرونو ته به کتنه وکړو. نړیوالو چاپی خبرونو ته د افغانستان د امنیت د وضعیت په اړه نړیوالو چاپی خبرونو ته په کتنه کې اورېدلی شئ. دغه خبرونه ته صفی الله سنگزی کتنه کوي.
میل آنلاین خبرونه په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو د عمومي قومندان خبرې راخیستې دي. جنرال جان نیکلسن وایي په افغانستان کې جګړه لا هم په ټپه ولاړه ده، خو د ټرمپ نوې ستراتیژي داسې جوړه شوې ده چې د بریالیتوب لپاره ټول شرایط چمتو کړي دي. د څلورو ستوریو دغه امریکایي جنرال دا خبرې ان بی سي ټلویزیون ته د پنجشنبې په ورځ په کندهار کې وکړې. د ویل د ستراتیژۍ یوازې نوې ورځې تېره شوې دي. نوي امریکایي عسکر را روان دي. دوی ته چې کوم واک ورکړل شوی دی، له دې سره به د جګړې پر خارجي عواملو فشار زیات شي. د جنرال نیکلسن په باور نوې ستراتیژۍ د شرایطو پر بنسټ ولاړه ده، نه د زمان پر بنیاد. نو د بریالیتوب لپاره ټول شرایط برابر شوي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ په اګست کې د افغانستان لپاره نوې ستراتیژۍ اعلان کړه. ټرمپ ویلي دي دی به 3000 نور پوځیان افغانستان ته واستوي او د دې پوځیانو د بیرته ایستلو لپاره به یو لنډ مهالویش ونه ټاکي. میل آنلاین خبرونې بیا د امریکا د ولسمشر تازه خبرې راخیستې دي چې د پنجشنبې په ورځ یې له فلوریدا څخه په عراق، افغانستان، ترکیې او بحرین کې د ویډیو کانفرنس له لارې وکړې. ټرمپ پوځیانو ته وویل په وروستیو څو میاشتو کې ډېر پرمختګونه په افغانستان او د داعش پر ضد په جګړه کې رامنځته شوي دي. د برېټانیا انډیپندنت ورځپاڼې بیا په ننګرهار کې د داعش له لوري د دغې ډلې د 15 غړیو د سر پرې کولو پر موضوع لیکنه کړې ده. دغه خبره د ننګرهار چارواکو کړې ده، خو انډیپندنت لیکي تر اوسه په خپل داعش دا خبره نه ده تایید کړې. ورځپاڼه د خبرې کړې مقالې په یو برخه کې بیا په ننګرهار کې د داعش او طالبانو ترمنځ جګړو ته هم اشاره کوي. انډیپندنت لیکي د امریکا د متحده ایالاتونو هوایي بریدونو دغه دواړه ډلې هدف ګرځولي. تازه امریکا اعلان کړی دی چې په افغانستان کې د تیر میلادي کال په پرتله پر طالبانو او داعش بمباری درې برابره زیاتې کړې دي، خو انډیپندنت لیکي د داعش او طالبانو روابط ډیر روښانه نه دي، ځکه چې د افغانستان په ځینو برخو کې دغه دوه ډلې ظاهرا له یو بل سره همکاري کوي.
امروز حقوق هسته ایمون رو تثبیت کردیم.
لا ازادي راډیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
د چک جمهوریت وی محکمه پریکړه وکړه چې یو مشکوک روسی هکر دی د امریکا متحده ایالاتونو ته وسپارل شي. دا پریکړه په داسې حال کې کیږي چې د واشنگتن او ماسکو ترمنځ په اړیکو کې کړکیچ زیات شوی دی. د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو پر مهال داسې تورونه پور شول چې روسیې په دغو انتخاباتو کې مداخله کړې ده. د روسی حق کوونکی د مسکو لخوا هم په انټرنیټي غلاو تورن دی. سالی محمد سالی د ازادي راډیو د خبر د مرکزی څانګې په حواله جزئیات وړاندې کوي.
د چک جمهوریت د پلازمینې پراګ سترې محکمې د جمعې په ورځ امریکا ته د یوګینی نیکولین د ورسپارلو لپاره د ابتدایي محکمې د حکم ملاتړ وکړ. امریکا نیکولین تورن کړی چې کمپیوټرونه یې هک کړي او د لینکډ ان او ډراپ باکس په ګډون یې د انټرنیټ له لویو کمپنیو معلومات غلا کړي دي. ماسکا وخت نا وخت د امریکا هغه هڅې غندلې چې له درېو هیوادونو څخه روسیت به ترلاسه کوي. روسیه هم هڅه کوي د جلا انټرنیټي غلاو په تور نیکولین ور وسپارل سي. واشنگتن ته د دغه روسي وګړي د ورسپارلو وروستۍ پریکړه به د چک جمهوریت د عدلي وزیر کوي. دای کوم هیواد ته د دغه سي تورن د ورسپارلو حکم تایید یا هم رد کولای سي. نیکولین په لومړیو کې هم د امریکا متحده ایالاتونو او هم روسیې ته د نور سپارل کېدو لپاره د استیناف غوښتنه کړې وه، خو وروسته یې روسیې ته د نه سپارل کېدو غوښتنه بیرته واخیسته. د 2014 میلادي کال په اکتوبر میاشت کې د امریکا د حکومت په غوښتنه د نړیوالو پولیسو یا انټرپول د حکم له مخې د چک د چارواکو لخوا نیول سوی و. امریکا ته د دغه روسي وګړي د ورسپارلو په باب په داسې حال کې حکم صادریږي چې د امریکا لخوا د هغو تورونو په اړه څېړنې روانې دي چې پکې ویل سوي روسیې د امریکا د جمهوري ریاست په تیرو انتخاباتو کې لاسوهنه کړې ده. روسیې دا تورونه رد کړي دي. د امریکا استخباراتو دا نتیجه اخیستې چې روسیې د کمپیوټرونو د هک کولو، د میلیونو د لیک کولو او پروپاګاندا په مرسته هڅه کړې چې د 2014 میلادي کال په نومبر میاشت کې د امریکا د جمهوری ریاست پر انتخاباتو نفوذ ولري. هغه انتخابات د جمهور رئیس په توګه د ډونالډ ټرمپ د بریالي کېدو سبب سول.
د اروپایي هیوادونو او د ختیځ مشارکت غړیو هیوادونو پرون په روسیې او ګډ پریکړه لیک موافقه وکړه. دا موافقه په بروکسل کې د اروپایي ټولنې او د پخواني شوروي اتحاد د شپږو جمهوریتونو په سرمشیزه کې وشوه. که څه هم په دې ګډ پریکړه لیک کې په سیمه کې د اوکراین او روسیې بیلتون غوښتونکو ترمنځ د روانې جګړې په شمول د کومې ځانګړې شخړې یادونه نه ده شوې، خو پکې ویل شوي چې دا سرمشریزه په سیمه کې د نړیوالو قوانینو له اساساتو څخه د دوامداره سرغړونو په باب اندېښنه لري. په پریکړه لیک کې ویل شوي دي چې د اروپایي ټولنې او ختیځ مشارکت غړي هیوادونه په سیمه کې د شخړو د حل او اعتماد جوړونې لپاره د اروپایي ټولنې د رول او هڅو هرکلی کوي. د اروپایي اتحاد او د ختیځ مشارکت د غړو هیوادونو استازو چې پرون په بروکسل کې غونډه پیل کړه، داسې راپورونه خپاره شول چې هدف یې د اتحادیې او د پخواني شوروي له جمهوریتونو سره د اړیکو ټینګول دي. اروپایي اتحادیې د ختیځ اروپا شپږ هیوادونه او د قفقاز د جنوبي سیمو د اقتصادي ادغام او هلته د اروپایي ارزښتونو د ودې لپاره په 2009 میلادي کال کې د ختیځ مشارکت ډله جوړه کړه. په پرونی سرمشریزه کې اساسي مسله له ارمنستان سره د اروپایي اتحادیې د مشارکت د موافقې لاسلیک وو. البته له ارمنستان سره د مشارکت په موافقه کې آزاد تجارت نه دی شامل شوی او د هغو موافقو په پرتله چې اتحادیې له ګرجستان، مالدوا او اوکراین سره کړي کم امتیازات په نظر کې نیول شوي دي. د ارمنستان حکومت د اروپایي اتحادیې د مشارکت په اړه بحثونه مخکې پیل کړي وو، خو د ارمنستان ولسمشر سر سرکیسیان په 2013 میلادي کال کې د روسیې د فشار له امله ورڅخه شاته شوی. سرکیسیان هغه مهال د مسکو په مشرۍ په ایروایشیا اقتصادي اتحاد کې غړیتوب ته لومړی توپ ورکړی وو. سرکیسیان د پنشن به پورس بروکسل ته تر رسیدو وروسته د ازادي راډیو خبريال ته وویل چې له اروپایي اتحادیې سره د مشارکت موافقه به ایروایشیا اقتصادي اتحاد کې د هغوی له غړیتوب سره تضاد نه لري.
د څه اچار؟
د ګوړې اچار.
او سړی، سکل جمعي ته د بخاري لپاره لرګي کم واخله.
ولې؟
د ما کوړي بلند بوټونه او چپلې ډېرې دي، هغه هم پکې سوځوم.
کور مو ولټاوه؟
او څه مو پیدا نه کړ؟
دا تقدیرنامه را ټولې کړئ او ټولې ورته وسوځوي. ورک دې شي داسې خدمات چې د پیسو پر ځای تش کاغذونه ورکول کیږي.
د ګوډا چارونیس پروګرام په روانه خبرونه کې وړاندې اوریدل شي، خو اوس مو له برقي تراکتورونو اسمت څروان خبروي.
په جرمني کې یو کمپنۍ برقي تراکتورونه جوړ کړی دی. دا تراکتور د لیتیم په بیټریو کار کوي او په هر ځل چارج بیټری 15 ساعته کار کوي. لیتیم هغه عنصر دی چې د لپټاپونو او نورو برقي وسایلو په بیټریو کې کارول کیږي. دا عنصر په نړۍ کې خورا لږ موندل کیږي، خو یو له هغو دوو هیوادونو څخه چې لیتیم پکې پیدا کیږي افغانستان دی. د جرمني فیلډ کمپنۍ چې د تراکتور په شمول راز راز کرنیز وسایل جوړوي، د لیتیم په بیټرۍ چلیدونکی تراکتور جوړ کړی دی. دا تراکتور واریو سل نومیشي او ټاکل شوی دی چې راتلونکی کال بازار ته راوستل شي. واریو سل تراکتور اتش پیته هاس پاور یا 500 کیلو وات قدرت لري او بیټری په هر ځل چارج 15 ساعته چلی شي. همدارزه دغه تراکتور 1650 ولټ بیټری 100 کیلو وات ساعته برښنا ظرفیت لري. بیټری په 40 دقیقو کې په 100 کې اتیا چارجیږي. د فند کمپنۍ په وینا واریو سل تراکتور له هایدرولیک تراکتورونو سره سیالي کولای شي.
ستاسی پیغام، ستاسی غاک.
زما توکل د جوزجان ولایت په فسټی د ولپاری په فسټی سره په تماس کې ما په شکایت اول د صدران د والي څخه د فرمول باندې نه وروسته نه د دې څخه نه د دې څخه نه نه دا دا څه چې موږ پر ځانو باندې راته چې موږ په دنیا نه غالو اولاد ټول غرض خلاص وګل دا ولن څه ته هم واده او هم ګډه هم پیسې ته کابل ګور دې مخ ورواره مو سره هغه باندې در بدر از موږ مال او حال ټول زبط پیسې نو راڅوته دې موږ څه 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 ټول دې نه زبط لار موږ دا خبر ته موږ دې چې موږ هم خورې وکړو.
الو السلام علیکم ورحمت الله مجاهد پاتې صلاح د مغول وسوره چې خصه تر ختمه ولا ګل چې دا وزیر تپاسه چې دا امر کړی دی چې پر علم باندې باټه بمبار کړي دا بمبار ځنا په ګومان سره په ځاګه ونه کې.
ستاسو پیغام، ستاسو خپل نظر دی. دا د ازادي رادیو دریز نه دی.
دا ازادي رادیو پروانه خبرونه کې وړاندې له سندرغړی ګلزار عالم سره زموږ مرکه اوریدل شي. په تفصیل ور سره شهیدلی چې د ولې پېښور پرې شو او کابل ته مخ کړ.
هر تصویر کې زر خبرېستا د خپل سیمې غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مده azadiweb@rferl.org.
اته بجې او دیرش دقیقې دی لنډ خبرونه. ټاکل شوی ده چې د افغانستان دولس کاندید وزیران نن رسمن ولسی جرګې ته معرفي شي. د افغانستان د کلیو د بیا رغونې او پراختیا وزارت وایي په تیرو دریو کلونو کې خلکو ته د څښلو د اوبو د برابرولو په پروژو څه د پاسه 190 میلیونه ډالر لګولی دي. د دې وزارت ویاند اکبر رستمی وایي د سروې له مخې دا مهال د افغانستان د کلیو 350 په سلو کې اوسیدونکي د چاک پاکې اوبه لري او د په وینا تر راتلونکو څلورو کلونو پورې به دا اندازه 30 په سلو کې لوړه شي. په پکتیا ولایت کې معلولینو، ښوونکو او د امنیتي ځواکونو د قربانیانو کورنیو ته د مځکې د نمرو ویش پیلېدونکی دی. د مصر په سینا ټاپو وسمه کې په جماعت باندې په حمله کې د وژل شویو کسانو شمیر لږ تر لږه 215 ته لوړ شوی دی. په دغه برید کې چې پرون په بیر العب سیمه کې د روزه په نوم جماعت باندې ترسره شو، تر سلو ډیر کسان ټپیان شوي دي. په ګرجستان کې د اور لګېدو له امله لږ تر لږه 1200 تنو خپل ژوند له لاسه ورکړ. دا پیښه پرون د تورې بهیرې پر غاړه د باتومی په ښار کې هغه وخت رامنځته شوه چې په یوه 22 منزله هوټل کې اور ولګېد. او د اوکراین پخوانی صدراعظم یولیا تیموشنکو وایي چې د دې هیواد په ختیځ کې له روسي پلوه بیلتون غوښتونکو سره د اوربند په اړه د منسک موافقه ناکامه شوې ده. د ازادي راډیو پر روانه خبرونه کې وړاندې د غوړې اچار تفریحي پروګرام لرو، خو تر هغه مخکې یو مرکه. سندرغاړي ګلزار عالم ولې پېښور پریښود او کابل ته مخه کړه؟ ګلزار عالم د پښتو موسیقي هغه یاد او تلپاتې نوم دی چې د لر او بر ټول پښتانه ورسره آشنا دي. ښاغلی ګلزار عالم له 15 کلونو راهیسې سندرې بولي او په خبرې چې تر دې دمه یې له 1200 زیات پښتو البومونه ثبت کړي او مارکیټ ته وړاندې کړي دي. ګلزار عالم د خپل هنري سفر په بهیر کې پر پښتو سربیره په اردو ژبې هم نظمونه او غزلې ویلې دي چې د مینوالو له هر کلي سره مخامخ شوي دي. ګلزار عالم پر لری او بری پښتونخوا سربیره د نړۍ په هغه ګوټ کې چې پښتانه پکې میشتي مینوال لري. ښاغلی ګلزار پر ورستیو کې خپل پلارانی ټاټوبی پېښور پریشي او له خپل کورنۍ سره یو ځای کابل ته کډه شوی دی. دا چې ښاغلی عالم ولي له پېښور تللی، هغه کومې ستونزې به چې نوموړی دغه ګام چټولو ته اړ ایستلې دي؟ زموږ همکار زبی مومند ورسره په دیاړه تفصیلی مرکه کړې ده چې سره اوري.
ګلزار استاد، په دې وروسته کې تاسو خپل پلانې ټاټوبه پېښور پریښود او کابل ته کډه شوي، کداره ته وایي چې تاسو ولې خپل کورنۍ سره یو ځای پېښور پریښود او کابل ته لاړی؟ دې هجرت لامل سو؟
ډېر مننه، خوشحال و آباد اوسئ. لومبه خدا یو شیر ماته یادېږي چې نه مو جماعت نه مې کده کې پریدي او څوک مو الله کې په هوا کې پریدي. نو دا چې کوم ستونزې مونږ ته راپېښې وي، لکه ټول پښتون ولس ته راپېښې وي، راپېښې دي. اوسم د تیرو 15 کال یو شو غټ عمر دی. نو کله نه چې دا د مېمې حکومت راغلی و په پښتونخوا کې، هغې نه پس په میوزیک پابندي، په موسیقۍ پابندي نشته، هر یې بند کړو. ډبګری بازار چې هغه د ساترو بازار و، زموږ سوه هغه نمندان اخکل لاگو دفتر بھی پکی. موسیقی خو بس دغه سے حل شو. نو ما ځان ته چې کوم نه کاروبار شروع کړو، هغه کاروبار نو دغه خلکو چې کوم دا هغه ایران په زور باندې واخستو، جنگ جګړې او لانجې او تاڼه کچرې او دا سو شو. بس دا په دې وجه بس نور دلته جون زمانه کې دونه زما د بچو کې خبر پڑی خود اشوک پر آزاد ملک نزی ہوئی، یا ڈر غریب شی یا دا یار دا مزینہ.
استاد تاسو په خپل خبرو کې د خلکو ذکر وکړ، دا کم خلکو دا کومه ډله وه چې تاسو یې تنګولې، تاسو نه کاروبار په زور یې نه وي، ستاسو په خبره تاسو ته تاڼې کچرې او دغسې نورې ستونزې را پیدا کړې، دا څوک وو؟
نو دا هماغه خلک دي چې دا ټول پښتون وطن کې چې کوم نه ستونزې پیدا کړې دي، مذهبي انتها پسند چې ورته وایي چې هغه هر ځای کې شته دي، پورو اوریدونکو ته پته معلومات دي زما په خیال چې هغوی هر ځای کې لاس لري، انتها پسند چې ورته وایي.
هلته شو ستا د دوزخونو خشاک، دلته د دغه قصابانو خوراک، هلته د هغه خمارانو خوراک، نه مو ځان تور کړو او نه سپین پاتې شو، نه د دنیا شو نه د دین پاتې شو، د لویو لویو قدرتونو ربا یو تمنا دا اورې دې شکنا.
استاد تاسو د مذهبي انتها پسندو خبره وکړه چې تاسو تل تاسو ته جوړول، ستاسو د هنري هنر په مخ کې خنډ کېدل او یا ستاسو کاروبار په مخ کې خنډ کېدل، نو آیا تاسو دغه ستونزې چې تاسو ته راولاړ شوي وي دا مو له حکومت سره شریکې نه کړي، او که حکومت سره هم شریکې کړي وي هغې آیا هغې په دې لګې تاسو سره مرسته ونه کړه؟
نو حکومتونو سره شریکولو څه فایده په دې نه وه چې ما خو پرس کانفرنس کول غوښتل د دې واقعې نه پس، هغې نه مخکې مې بله پرس کانفرنسونه کړي دي، هغه پر ریکارډ پراته دي انگلش اخبارونو کې هم او په دغه کې په اردو کې هم، بلا کمی کمی ستونزې چې ما سره یا پیخې شوي دي، کمی کمی چې شوي دي په دې حالاتو کې په دې پنځلسو کالو کې، هغه ټول پر ریکارډ پراته دي. نو د هغې څه بندوبست ونه کړو او نه د هغې څه معلومات ما ته راکړل چې دا کوم خلک وو یا څه وو یا څه نه وو، کان به وي چې هغه به اورېدونکو ته معلومات ټول دې خبرو هغوی هغه ټولو رسنیو کې چاپ شوي دي، یو وخت په وخت چاپ شوي دي، هغه خلکو ته هم اوسه پورې لکه زما مخې ته څه نتیجه رانه وسته، خو په دغه حالاتو کې هم ما چې کوم دی نو پرس کانفرنس کول غوښتل، خو زه چې پرس طرف کله ورغلم زما ملګري دي صافیان دي، هغوی زه منع کړم هغه وخت کې داسې حالاتو چې دا پرس کانفرنس مه کوه که آخرنی اپشن تاسو سره پاتې شي کوم یو آخرنی خبره نه کېږي څه دغه، نو بیا به پرس کانفرنس وکړه اوس م کوه مونږ به دا خبره مشرانو سره داسې داسې به وکړو، بس هغوی په خبره ما دغه وکړو نو پرس کانفرنس ما ونه کړو، هغه وخت کې حالانکه ما ته کول په کار وو هغه ما ونه کړی شو، نو دغسې حکومت هم زما په خیال خبر خو ښه خبر دی، خو نه شي کولی لکه چا چا ته به سیکورټي ورکوي یا د چا چا خیال به ساتي، که نه لکه دا خلک زیات دي او مونږ زیاده خبره ده، مونږ خو مونږ کم یو کمزور یو.
تاد جنت تمتا مچمری دہاغ اگو پسل گو میں قسم پد دوزخ کی نور نہ شمل دے ستاد زلزوان پا مناروں میں قسم یا خود ازم کی پد علت سینا ما تخپل جن زما جنت راکا یاد نہ ہر دو زخی مار نہ مخ کی دیو چغی اجازت را کا چی داستا ہو گستا پخوان مار کن یا پخ پل زان باندی کار غار مار کن.
استاد تاسو چې پېښور نه کابل ته لاړئ، نو خامخا ستاسو په پېښور کې په کوټه کې همداسې نور په قبایلي سیمو کې ډېرې زیات لکونه مینوالو تاسو سره راشه درشه در لرله، تاسو لیدلی ستاسو پروګرامونو ته راتلل، نو آیا هغه مینوال ستاسو په دغه هجرت خفه نه شول؟ او که خفه شوي نو هغې تاثرات څه وو؟ تاسو سره خپل تاثرات شریک کړي په دې لړ کې.
یاره په فیسبوک باندې بلا ملګرو یارانو دوستانو او دغه مینوالو هم چې کوم دی نو مسیجونه راته کړي دي، او ټول هم دغه ویلي چې مونږ ډېر زیات خپه یو، بعضو خو پکې دا هم ویلي چې ته راشه دلته بیرته مونږ رضیې درکوو یا دا کوو هغه کوو، بله سوزونه ما ته مسیجونه وشول خپه دي، خلک خپه دي، خو زه په یو خبره زه خپه یم، هغه دا ده چې لکه زما خو د 15 کاله د هنر خدمت یا د دې ولس خدمت یا هر څه چې ورته څوک نوم ورکولی شي ورده کې خو یو کار مې کړی دی، اوس دغه دا دی چې لکه زما د خبره زما د بچو ده که نه، نو بچي خو داسې ده چې د ځناورو بچو منم څوک دغه کوي نو هغوی پ نه برداشت کوي ځناور، بیا زه خو انسان یم، خو بلا خلکو را سره رابطې کړي دي او مخکې ما هغه وخت هم کړي دي، اوس هم کوي کور ودان چارې خفه
دي. ستاسو په دې پېښور پرېښودو باندې
بېخي خفه دي، خو دا ده چې څوک یوازې یو یو کس خو سکولی نه شي، او نو څه چې کوم دی نو د څه اقدام یا د څه خبره نشي کولی خلک چې هغه زما یا زما د بچو ژوند محفوظ وساتي یا څه نور دغو دا خو ګرانه غونده کېده.
چپ چاپ باند میلوی حق پوچھے کابل تلا
پدې ورسته کې موږ ګورو چې اکثره پښتانه سندرغاړي یا د ډرامې او فلم اکټران په پښتني سیمو کې چې کم پښتانه سندرغاړي دي هغې له ډېرو مشکلاتو سره مخ شوي دي. که هغه د سختدریزو لخوا تاسو هم یادونه وکړه که د سختدریزو لخوا مشکلات دي که اقتصادي ستونزې وي خو دا حالت یوازې که تاسو مشاهده کړي وي دا حالت یوازې له پښتنو هنرمندانو سره مخ کېږي. په نورو ګاونډیو ژبو کې چې کوم هنرمندان دي یا په ایران کې ګوري یا په همدې اردو ژبه کې ګوري هغه هنرمندان له دغو ستونزو سره نه مخ کېږي. نو دې وجه صدا ولی پختن لدی دول خلاف سر مخ کی
اور دیکھو سیدھے سیدھا خبر ادا دا چې دیو کام ثقافت یا کام وجل غاری دغه اغینا دغه جبو تروڑا او دغه سندر وژنه سندر غاری وژنه دا خو کار خبر ادا دا من څه سکو سندر جونده ساتو یا کوم دی نو دی ټولنه ته یو څه ورکو نو ظاهره خبره ده چې دې ټولنه کې چې کوم دی نو لکه هغه توان خوشته خو مونږ هغه توان ته لږ غونده کې دغه ورکو چې زه خوشحالي سړی وي او ښه دغه ستونزو چې کوم کې پښتون ولس دې وخت راګیر دی هغې کې څه نه څه خپله برخه اچولی شو. نو ظاهره خبره ده چې دا غټه مافیا ده نو پښتون کام ته یو چل جوړ کړی دی نو دا زما په خیال چې ده ولس سره دغه کې دا مافیا ده ډېره غټه او دا کار یې روان کړی دی بس روان دی مونږ سره داسې تدبیرونه یا داسې دغه په کار دی چې دې دپاره وکړو ریاست یې وکړي یا که ریاست یې نه کوي حکومتونه دي وکړي بیا مشران د پښتنو دې راغونډ شي هغه دې دا کارونه وکړي. زما په خیال زمونږ غټه دغه چې کوم دی هغه جرګه ده جرګو منې فیصلیم کوو جرګو منې هر څه کوو خپلې ستونزې هوارو مشران دې راغونډ شي جرګه دې وکړي چې دا ستونزې راپېښې دي پښتون زره خبره ده چې بس سندره وژني نو بس دغه مسله ده نو دا پښتون کام ته دا یو د بده مرغه یو دغه راپېښ دی.
ډېر زیاته مننه استاد.
علیکم بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه دا چې پیری کې طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده
ما خاص برای خدا جواب میکنیم اما اکثر ساوی پورتمون او بلډینګ او سوره سرمایه
داوتر از یک بحث و فراتر از یک خبر. زیر آسمان کبود.
ترشن آسمان لندی هر شنبه د مسپخین لدو تر چلو رو بجو.
اچار اچار اچار
چشی اچار
د گوله اچار
جوڑون که ننگیار ناشنا
خواگواری دون کو سلام. ژمی ځان را سرګند کړ او خلکو ته یې دا خبرداری ورکړ چې د ځان او کوټو غم وخورئ، کنه په سړو او یخنۍ به مو ووژنم. دلته دغه ستونزې د خوار ملت په برخه دي، ځکه چې د چارواکو کورنۍ او اولادونه په اروپا، امریکا، ترکیې، هند او دوبی کې نه له یخنۍ نه خبر دي او نه هم له ګرمۍ نه، نو ځکه د خوار ولس له حاله نه خبرېږي. د خپرونې په پیل کې مو یو کور ته بیایو چې خبر شي هغوی د یخنۍ څه غم خوړلی.
او سړیه، سږکال ژمي ته د بخارۍ لپاره لرګي کم واخله.
ولې؟
د ما کوري بلند بوټونه او څپلۍ ډېرې دي، هغه هم پکې سوځوم. د ډېرو کوري د لرګیو دي.
دا څه وایې؟ بوټونه او څپلۍ دې ولې سوځوې؟ کمې روپۍ مې پرې ورکړې دي.
ورکړې دي؟ ټول مې یو ځل په پښو کړې دي او بیا خو ایسته نه غورځوم. هغه دی د لرګیو په ځای په بخارۍ کې سوځوم.
ولې ولې سوځوې؟
ابل ورځ مې په فیسبوک کې ولوستل چې د لوړو کورې بوټان په پښو کول تاوان لري او د ملا مورو ته زیان رسوي.
تیر کال دې هم په فیسبوک کې لوستلی وو چې د جوګو کورې لرونکي بوټان په پښو کول ډېره ګټه لري او د ښځو اندام جوړوي.
هغه د تیر کال خبره وه. ښایي سکل به یې نوی تحقیق پې کړی وي. د دنیا خلک خو لکه د موږ کرار ناست نه یي، څېړنې کوي، نوي شیان کشفوي او اختراع کوي، نوي نظریات رامنځته کوي.
نو زه خو دې غرق کړم. دوه درې بوجې جګې کوري والا بوټان او سپلۍ دې را باندې واخیستل. یوه لمن پیسې مې پې ورکړي.
درته مې وویل چې ما هم ایسته نه دي غورځولي، په بخارۍ کې د زغال او لرګیو په ځای سوځوم.
نو څه شی په خپو کوې؟
څو جوړه ټیټې کوري والا بوټان او سپلۍ اخلم. ولې ورخطا یې؟
او که دې بیا په فیسبوک کې ولیدل چې ټیټ بوټونه او سپلۍ په خپو کول تاوان لري څنګه کوې؟ بس دې بیا نیمه ولې اسقط ده.
که نوی تحقیقات شوی و نو مجبوره یو چه مغسی و کو. فیسبوک خود سه دروغ نوی.
که دا فیسبوک و دیر ناشونی کارونه برا بانده و که تا خو پرتل ستایل و مودون و نور هیس هم پا کیونه لیده.
د اچارو څو وړه مرتبانونه هم درته خلاصو چې د خولې خوند مو ښه شي.
سلام علیکم وروره.
وعلیکم سلام. هغه د قرض پیسې خو مو رانه وړي. باور وکړه چې نور مې دوکان د بندولو ته رسیدلی دی. د تاسې قرضدارانو له لاسه در په در شوم.
مه وارخطا کیږه، سبا یا بل سبا به دې ټولې روپۍ درکړم. دا دومره صبر چې دې وکړه، دوه ورځې نور یې وکړه.
څنګه وکړم؟ دوکان مې له منځه ځي، د سودا راوړلو پیسې نه لرم.
ځه وبسې ته اوس لاس پاکټه چاکلیټ، دوه کیلو چای، یو من بوره، نیمن کلچه، تو دریگه چه نور چه شیوه. او رشته یو من خیو ریزی دلاس منزل و مایه او دو کیلو مسته راکه.
او سی خواندو کو وایزه نور وارم او دا پور واری لکه چه دا تر اوسا پوچینهی جو بدر تا وغا گیدم کسنگا.
پوسوام پا پختو وغا گیده چه پیسی هم نلاری او دی دکان سودا دیم خلاصه ده. خو ما هم پا پختیو در تا وویل چه دو ورزی وروس با دی طول قرض در خلاص کم او کدی بیا نور پیسی هم پا کروی منگ بایی قرض در کو.
لکوم ای که ای؟ دا خزانه دی چیر تا مندلی؟
خزانه می نده مندلی. میره می شکر دی دی ترافیکو پا ریاست که مقرر شو که ای کومی چارایی تا ورکه. خب بیا بایدی دکان زل سودا در تا دکم.
او سینو خواندو که. موسیقی
کوم چې شور نه خري او ما ګمونو باسي کنه ټول به چغل چغل کړم.
کاکا خا وروره غاګ نه باسو خو پام کوه چې چا ډزو نه کی وروره.
ډز نه کوم. زر پیسې او تلاره وخه چې چیرته دي.
نه تلالرو او نه پیسې. کنه ورشي ټول کور په خپل ولټوي.
دا په الماری کې څه کتار کړی دي
وروره؟ دا تقدیرنامی دی او زما سرټیفیکټونه دی.
دا د کومه کړی دی
وروره؟ مختلفو ادارو کې مې چې کار کړی هغوی د ښه کار په بدل کې دا را کړی دی.
نو چې دا شیانې دومره درکول پیسې به یې څومره درکړي وي؟
نه په خدای، یوازې همدغه کاغذونه را کړي دي، بس پیسې نه دي را کړي.
والا کانو کور مو ولټاوه؟
هو، څه مو پیدا نه کړه.
دا تقدیرنامه را ټولې کړئ او ټولې ورته وسوځوئ. ورک دې شي داسې خدمت چې د پیسو پر ځای تش کاغذونه ورکول کېږي. دا مفلسه خدمتګار له دې چټیاتو بېغمه کوي.
والکه بختیاره
آصف، څه دی ویل؟
هو، لاړ شه او د برطرفیو له رئیس سره مرکه وکړه.
څه ډول مرکه امیر صاحب؟
پوښتنې ترې وکړه چې دوی څه کوي، څه یې کړي دي او څه به وکړي.
که یې حال راته ونه وایې؟
ده ته وایې ځه ورشه.
نه نه، خو که یې ونه وایې بیا څه وکړم؟
یو څه خو به درته ووایي.
که یې هیڅ هم ونه ویل او لکه د ما پلار همداسې پټه خوله ناست و.
تا پلار هم رئیس دی؟
نه رئیس نه دی، خو چې مور مې د هر شي پوښتنه ترې کوي ځواب نه ورکوي. ته به وایې کوڼه او ګونګی دی.
بیا دې مور څه کوي؟
په غوسه کېږي او ورته وایي چې خدای دې د رښتیا ګونګی که، او بیچاره له کوټې وځي.
که یې تا ته هم ځواب در نه کړ، هماغه د مور خیرا دې ورته وکړه او را ووځه.
ونی فال مو هم در تکتلی وای ورای خو عقیده ما پری کوای چی او بحال لری یوازی زینی چیره تری او پی جانی.
شنبه د شنبه پورا زیگی دلی لیکوالان دی تما نکوی چه پراتا لکومی دنگری واسطی وی اثر جایزی توڑاندی شی. که داسې کیدای شوای نو اوس به ټولو ارزښتناکو اثرونو جایزې ګټلې وي.
یکشنبه
د یکشنبه په ورځ زیږیدلي بې سنده عقدیان دي ګمان نه کوي چې څوک یې په خیانت او عقدایي حرکتونو نه پوهیږي. هر چا ته معلومه ده چې دغه عقدیان او خاینان له خپلو صلاحیتونو څخه د خپلوانو او چاپلوسو انډیوالانو په ګټه کار اخلي.
دوشنبه
د دوشنبه په ورځ زیږیدلي عاشقان دې هڅه وکړي چې له مینېدو وروسته سمدستي له معشوق یا معشوقې سره واده وکړي. که نه فیسبوکي عاشقان به یې د سترګو په رب کې بېلارې او له پخواني عاشق یا معشوقې زړه تور کړي، ځکه اوس چې هر څه په چټکۍ روان دي نو عاشقې هم د سترګو په رب کې لکه د سټایل غوندې بدلېږي. د سه شنبه په ورځ زیږیدلي نجونې او هلکان دي د واده لپاره هڅه وکړي خو وارخطایي دې نه کوي، ځکه چې فیسبوک به ورته له ښه نه ښه د ژوند ملګری او یا هم ملګري ور وښیي. له همدې امله هوښیار نجونې او هلکان د واده لپاره ذخیره انتخابونه لري او چې یوه انکار وکړه له ذخیرې بل را اخلي.
چهارشنبه
د چهارشنبه په ورځ زیږیدلي سیاستمداران دي دا ګمان نه کوي چې دلته سیاست په پخوانۍ بڼه پاتې دی، بلکې لکه هر څه چې بدل شوي دي سیاست هم ډېر بدل شوی او هر څه یې په پیسو پورې تړل شوي دي. له سیاست کولو مخکې باید سیاستمدار د کوم بهرني پیر مرید شي، بیا دې د سیاست میدان ته راودانګي.
پنجشنبه
د پنجشنبه په ورځ زیږیدلي احمقان دې ګمان نه کوي چې په حماقت یې څوک نه پوهیږي. ټول پوهیږي خو څوک نه ورته وایي. د دې لپاره چې تل په خپل حماقت کې پاتې شي. اوس د دغسې احمقانو شمیر ورځ په ورځ زیاتیږي، ځکه چې فیسبوک حماقت نور هم زیاتوي.
جمعه
د جمعې په ورځ زیږیدلې خبریالان دي دا دعا وکړي چې خدای له خبریالۍ خلاص کړي، ځکه پرته له دې د جمعې ورځې له نوکرۍ نه خلاصیږي، او تر څو چې خبریال وي د جمعې د ورځې نوکری به کوي.
دا خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړی وه او برخه اخیستونکي وو برای افغانپور، صادق سپینغر، هارون ګلزاد، سپوږمۍ، ستاره امینی، حیا اوریاخیل او زه هوسه حکمت. کله مونږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دا دي: کابل 41، کندهار 22، خوست 1، کندوز 1 او جلال آباد 3.
Just